افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. بیا هم زاج مل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ دا خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د یوې نړیوالې غونډې، یوې پراخې مظاهرې او له یو شمېر ولایتونو څخه د وروستیو پیښو حال درکړو، خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی د سوم په نوم غونډه کې ویلي چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولای سي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی حاج ممتاز اورپزی وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره باید جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، له فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یو قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هایسم د غونډې ګډونوال وهڅول تر څو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوو غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دغه هیواد کولای سي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبري د دې وزارت ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي رادیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، د دوړو هیوادونو اړیکې په بیساري ډول پیاوړې شوې دي. د خبري داسې حال مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره په کابل کې د قطر سفارت له پرانستلو خبر ورکړی دی. د بلخ د زارې ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو څوارلس ملکیان وژلي دي. د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پېښنن له غرمې وروسته وسوه او وژل شوي کسان ټول هزاره توکمې دي. عیني شاهدان ویلي چې په وژل شوو کې یوه میرمن هم ستاو له اکثر څخه یې سرونه پرې سوي دي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري دا پېښه تایید کړې ده، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په کابل کې نن زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چې د کابل شاریانو، د مدني ټولنو او د بیلابیلو ګوندونو غړو په کې ګډون کړی و، له عیدګاه جمعه څخه پایل او په پښتونستان واټ کې پای ته ورسېده. دوی وایي کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل سي، نو د دغو تذکرو اخیستلو ته به له اخیستو به ډډه وکړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. او د ښار جوړونې وزارت وایي روسیه غواړي چې په افغانستان کې خپلو اقتصادي پروژو ته پراختیا ورکړي. دغه وزارت یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا خبري د روسیې د انرژي وزارت موین یوري سنتیورین د ښار جوړولو له وزیر سید سادات منصور نادری سره د خبرو پر مهال کړی دی. خبر پاڼه وایي روسیه غواړي د افغانستان د اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د کور جوړول په برخه کې پانګونه وکړي. وسنتو سیمایزه نړیوال خبرونه. د پاکستان پر شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا ایالت یو سیمایز چارواکی حاجی ممتاز اورپزی چې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وو، هغه مهال وژل شو چې موټر یې د سړک غاړې پر شخصي ماین برابر شو. پولیس وایي په دې پېښه کې د همدې موټر درې نور سپرلي ټپیان دي. یو پولیس افسر مشال راډیو ته ویلي چې د لیرې کنټرولېدونکی بم وو او زیاتوي چې ټوله سیمه اوس محاصره ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې پاکستاني طالبانو د عوامي نېشنل ګوند پر غړو او مشرانو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د اتریش پولیس وایي شاوخوا 6500 کډوال نن وروسته له هغه دې هېواد ته رسېدلي دي چې د هنګري حکومت پر یو حیرانوونکي اقدام سره دغو کډوالو ته بسونه چمتو کړل. په دوی کې یو افغان کډوال چې خپل نوم نظام الدین یادوي، نن د هنګري او اتریش ترمنځ لویه لاره کې چې له نورو کډوالو سره یو ځای په یوه بس کې له بوداپست څخه رسېدلی وو، رویټرز ته وویل.
We have no idea probably we're going to go to Germany because
دغه موږ کوم نظر نه لرو شای جرمنی ته ولاړ سو ځکه اوریدلې مودې چې جرمنی تقریبا ټول هغه کډوال منی چې په بوداپست کې دي دوی به هغه ټول جرمنی ته ورپریږدي. د اتریشته کورنیو چارو وزیر جوهانا مایکل لیتنر نن په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 2200 نور کډوال هم جرمني ته پر لاره دي. هغه وړاندې ویلي وو وروسته له هغه چې اتریش او جرمني د کډوالو په وړاندې د خپلو سرحدونو پر خلاص پریښېدو موافقه وکړه، نور به پولیس پر دې لاره د کډوالو مخه ونه نیسي. هنګري له څو ورځو راهیسې اتریش او جرمني ته د تلونکو کډوالو پر مخ لار تړلې او وایي دوی باید خامخا خپل نومونه ولیکي. پدې حال کې په داسې حال کې چې د فنلند حکومت اټکل کوي چې سږ کال به تر 10000 کډوال د غیوات ته پناه وروړي. د غیوات صدر اعظم جوها سیپیلا وایي د خپل کور هغو کډوالو ته وړاندې کړي. سیپیلا نن وویل چې کور د فنلند په شمال کې موقعیت لري او تر اوسه ډیر نه دی کارول سوی. دوی وایي هغه به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال لپاره په فنلند کې پناه غواړي. او د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینه دوشنبه ختیځ ته په رومیت درکې اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دی. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ شوی چې د سپتمبر د 4 نیټې په خونړیو بریدونو کې یې د ښکېلې ډلې مشري کوله. شاوخوا 150 نور سرتیری نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د خبرونو پای
تاسو آزادۍ رادیو ته وګورئ. کابل نن د ځان بسیاین لپاره د دوړخیزه حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. ولسمشر غنی دې غونډه ته په وینا کې وویل:
I would like to make three explicit commitments that you can use to hold me and my government back out. The first promise is that by the time of the
په کابل کې د افغان هویت په ننګ پراخه مظاهره وشوه. په نورو راپورونو کې به په بلخ، کونړ او کندز کې هم د ځینو پیښو حال تر کړو. را سره اوسئ، ملتیا مو کړئ. د همدا خبرونې لومړی موضوع: کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د ځان بسیاین لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شو او افغان ولسمشر وویل چې حکومت د سولې هڅې ګړندې کوي او ښه اقتصادي پرمختګ وکړي. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي د نړۍ د هیوادونو په استازیتوب وویل چې د یو باثباته افغانستان لپاره ټول ګډ مسؤلیت لري. صفي الله سنګزی په دې اړه راپور ورکوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او دراتلونکو مرستو د جلب خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیاینا د دوړخیز حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت لپاره پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی ویل چې د ځان بسیاینا لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقوقو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وي چې افغان ولسمشر ورکړي. او وی ویل چې راتلونکي کال به عملي کېدو نه نړیوال ډاډ منشي. دای وی زغوارم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولای شئ په خاطر یې زه او زما حکومت مسول وګڼئ. لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکي کال به د برسل په غونډه کې موږ یو قوي بودیجه ولرو او له اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تامین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غنی وویل چې د ښې حکومت ولې له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وي چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړي وي. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاین لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کانفرنسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپل هم همکاریو ته دوام ورکړي.
We have a mutual responsibility to ensure that Afghanistan
علي حسموي مونږ یو ګډ مسولیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان د تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعي له دې پرمختګه برخمن شوي دي. په دې ګډ مسولیت کې زموږ راغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسيبونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړي ټوب کې شامل کړي. ښاغلی حسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او وی ویل چې افغان حکومت د کار له پیل تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کاله پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او په دویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کیږي: د امنیت او سیاسي ثبات تأمین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغیزمنتیا. ښاغلی حکیمي همداراز په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړې کوي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونه ټولیږي او د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره یې طرحې او پروګرامونه اوري. له دې وړاندې د دوه ورځو لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم له دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لویو کنفرانسونو کې له افغانستان سره مرستې کیږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره به د نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
یو شمیر سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غړو او د کابل ښار زرګونو اوسیدونکو د مظاهره پترڅ کې د دې غوښتنه وکړه چې په برېښنایي تذکرو کې باید د افغان او اسلام کلمې ولیکل شي. دوی خبرداري ورکړ چې که په دې تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ونه لیکل شي، لا اخیستلو به یې ډډه وکړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
دا شعارونه د زرګونو مظاهره کوونکو لخوا چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو غوښتنه کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې ورکول کېدل. مظاهره چیان په سر کې د عیدګاه جماعت مخې ته راټول او تر پښتونستان واټه پورې پلی ولاړل. دوی له حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې هرومرو ولیکي. مظاهره کوونکو د اعتراض په بڼه د ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عکسونو ته هم اور ورته کړ. د حکومت یوه پخواني چارواکي او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوارالحق احادي ازادي راډیو ته وویل افغانان به هیڅکله هم بې هویت تذکره وانخلي.
موږ په تذکرو کې د ملي هویت ذکر غواړو چې هغه البته افغان دی. متاسفانه له پارلمان نه یو مسوده تېره شوې ده چې په هغه کې د افغان کلمه حذف شوې ده. سره له دې چې موږ ولسمشر ته دا خبره کړې وه، کټي صاحب ته هم کړې وه چې دې د افغان د کلمې نه موږ ته تذکره د منلو وړ نه ده.
مظاهره کوونکو داسې شعارونه چې موږ افغانان یو او افغانیت غواړو، موږ داسې ملي وحدت غواړو چې پکې د افغان عزت خوندي وي له ځانونو سره لیږدول. د مظاهره یو بل ګډونوال حاجي میر سردار زدران ویل چې که حکومت یې مشروع غوښتنو ته ځواب ونه وایي، خپلو دا ډول مدني حرکتونو ته به ادامه ورکړي.
د قانون اساسي په 28مه ماده کې ویلي دي څوک چې د افغان مور او پلار نه زیږیدلی نه وي هغه ریاست جمهوریت ته نه شي کاندیدولای. نو دوه ښاغلي زموږ رئیس جمهور نه دی. زموږ د حق غوښتنه به دوام وکړي، دوامدار ده، طولانی ده، اوږده ده.
که څه هم مظاهره کوونکي د عیدګاه جماعت څخه تر پښتونستان څلور لارې پورې د تګ په مهال د امنیتي ځواکونو د ممانعت سره مخ شو او د اطفایې لخوا پرې اوبه وپاشل شوې، خو دوی د دې ټولو خنډونو پروا ونه ساتله او جمهوري ریاست ته نږدې ځانونه ورسول. د مظاهرې یو بل ګډونوال احمد جان ازادي راډیو ته وویل چې حاضر دی د خپل هویت د ذکر په خاطر خپل وینه هم تویه کړي.
نو بو بزای که سلا را واخلی پسرا باندې په مرمه چوش ونه بلی
دقیق چا
کار دی روغلی اسلام غړو رویت غړو
دا لمړی ځل نه دی چې د کابل ښار اوسیدونکو د بیلابیلو ګوندونو قومي ټولنو او د مدني ټولنو استادو په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د درج غوښتنه کړي، بلکې لکومنه چې د برښنایي تذکرو د ویش موضوع مطرح ده ورسره دا غوښتنه هم مله شوې ده. ومو غوښتل چې د دې غوښتنو په ځواب کې د حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دا مظاهره کوونکي په داسې حال کې په خپله دې غوښتنه ټینګار کوي چې ظاهرا افغان حکومت اوس مهال د برښنایي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د لومړي پلان له مخې ټاکل شوي وه دا لړۍ تیره میاشت پیل شوې وای.
د همدې مظاهرې د نتیجې په اړه زموږ همکار تمیم اخګر د همدغې مظاهرې د انتجام د کمیټې د یو غړي ډاکټر فایز زلان سره مرکه کړې. ښاغلی زلان وایي
منګ د ولسمشر اشرف غنی په استازي ازولۍ د استازو سره پارک وکتل، درې تنه رسما وغوښتل او موږ رسمي خپل پریکړلیک دوی ته وړاندې کړ. کله چې موږ پریکړلیک وړاندې کړ، موږ د خپل وروستي ګامونو په اړه باندې خبر ورته وکړله چې ولس تصمیم نیولی راتلونکي اکشن به یو ځلې بیا د یو لاریون او مدني خوځښت په پایله کې په کابل کې پارک باندې غږ وکړي چې د موږ ملي هویت یاده باید وشي او افغان هویت ذکر باید په پیژن پانو کې وشي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی استازو موږ ته وویل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی که تخنیکي فرمان ورکړي دا فرمان باید د کابینې څخه پاس شي، او په کابینه کې موږ دومره واک نه لرو چې دا موږ پاس کړو، کابینه کې رد کیږي. د دې تر څنګ بل لارې ولسي جرګې ته لیږل دي، ولسي جرګه کې هم رد کیږي. نو موږ ولسمشر تصمیم نیولی چې د دې په ځای باندې ځان کم راولو او دغه سی ستونزې سره مخامخ شو. ښه ده چې دا تغییر بدلون پکې رانولو. موږ د ولس په استازولۍ ورته وویل چې که چېرې تاسو دغه وس نه لرئ، موږ به خپلو مدني حرکتونو ته لا زیات زور ورکو او خپل غوښتنې به د ټولو هغو مدني لارو څخه وکړو.
که خپل مدني حرکتونو په هکله موږ ته جزئیات راکړي چې په کومو ولایتو کې تاسو حرکتونه کوئ. ویل کېږي چې په جلال آباد او نورو ولایتونو کې هم تاسو کوشش کوئ چې لاریون شروع کړئ.
منګ سبا پټیلې د کلکټ هوډم کړې د سبا په ننګرهار کې طلبات کې یو ستر لاریون راوبلو. پنځشنبه ورځ په هرات کې یو ستر لاریون، د سېشنبه ورځ په لوګر کې، په زابل کې منګ لاریون کوو، مزار شریف کې چهارشنبه په ورځ باندې کلکټ تصمیم نیولای د لخيره سره تل لاریون کوو. د منګ د لاریونونو لړۍ به وغځيږي تر راتلونکي یک شنبه پورې په ولایتو کې. راتلونکي یک شنبه په کابل کې لاریون کوو. کچیرته د منګ د لاریونونو په پایله کې ولسمشر دغه وس پیدا نه کړ چې د افغان هویت څخه ملاتړ وکړي او د ذکر ژمنه وکړي، موږ به د لارو بندولو ته مخه کړو. موږ به د کابل ته غځېدلې ټولې لارې انشاءالله د ولس په ملاتړ باندې، د ولس په زور باندې دا بندې کړو، تر څو موږ حکومت وننګو. چې که چېرې دوی د ولس څخه ملاتړ نه کوي، د ولس غوښتنې نه په ځای کوي، په ولسواکۍ کې د ولس باور د حکومت د مشروعیت په معنا ده، نو بیا حکومت مشروع نه ده. باید د حکومت په بدلون او تغییر باندې فکر وشي.
بله، د نننۍ مظاهرې د انسجام د کمیټې یو غړی ډاکټر فایز زلان و چې د نننۍ مظاهرې د نتیجې په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې دغه هیواد کولی شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. حمیده ارون عثمان په دې اړه یو راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولي او وایي د دوه همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال آزادی رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه یواد کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر به
تجربه کې دا چند سال گذشته درې
خطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکه لري او د هغوی د دفتر بنسټ شوډین کې دي تبیره چې کولای سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي که څه هم چې قطر په دې خبرو کې دا پام ور بارلې توپ نه درلود خو واقعیت دا دی چې کدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کې وخته سي
خغل تمنا هم در ازوی د قطر همکاری نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي د قطر غندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړي قطر هغه یواد چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړه طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولای شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي ځکه پاکستان کولای سي د هغو طالبانو اړیکه چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نسی کولای افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمينه مساعده کړي
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې تلیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار تر سره کړي افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
ولایتونو تمخه کړو
د بلخ د معلوماتو پر اساس چې دیالستنه مل
بله او بخې تخنیکی ستونزه ولایتونو تمخه کړو د بلخ په زارې ولسوالۍ کې ولس ملکی کسان وشل شوې دي مجیب الرحمن حبیب زیرا پور ورکړي
د بلخ د زارې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو د معلوماتو پر اساس چې دیالستنه ملکی کسان د نامعلوم وسلول لخوا چې پوځي جامعې هم پتن وي وشل شوې دي د سیمې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ غرمه د کندي نسد قمندان په سیمه کې رامنځته شوې ده دوی وایي چې له 14 کسانو څخه چې یوه ښځه هم پکې شامل وه دیالس نارینه یې د نامعلومو وسلو له خوا وژل شوې دي د سیمې اوسیدونکو په اړه داسې وویل په کندي نسد قمندان سیمه کې دیالس نه ملکی کسان د نامعلومو وسلو له خوا چې نظامي جامې یې په تن درلودې وژل شوې دي د بلخ امنیه قمندانۍ هم یاده پیښه تاییدوي او وایي چې سیمې ته یې د لا زیاتو تحقیقاتو په اړه یو امنیتي پلاوی استولی دی د امنیې قمندانۍ ویاند وویل چې پیښه نن ورځ په زارې ولسوالۍ کې ترسره شوې ده په عین وخت کې د بلخ ولایتي شورا مشر ابراهیم خیراندیش هم وایي چې د زارې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت مخالف وسلوالو دوه موټر درولي او د دولس سورلیو څخه یې چې یوه ښځه هم پکې شامله وه یولس تنه نارینه وژلې دي بلې دا کسان په زارې ولسوالۍ کې وژل شوي دي او یاد کسان دولس تنه ول چې یوه ښځه هم پکې شامله وه خو وسلوالو یولس تنه نارینه وژلې دي
بله دغه شان ویل کیږي چې په دغه ولایت کې د امنیت د نشوالي عمله د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی له دې ځای زو کونړ ته روح الله انوري د امنیتي پیښو په اړه په دغه ولایت کې یو راپور لري
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د شنبه سهار څخه کم 15 بجې وسلوالو طالبانو د چپیداری او مانوګي ولسوالیو په امنیتی پوسټو ډلې بریټ کړي وو چې افغان ځواکونه ورسره سخت مقابله کړي او په کې نږدې شلو بریټ کونکو ته مرګ جوړه اړولې ده. د وسلوالو مخالفینو وطن وژل شوي او دولس ټپندي د وو جسدونه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. نور تلفات هم لري. کېدای شي چې په جوارو کې مړي او زخمیان پراته وي او امنیتي ځواکونه یې د پیدا کولو هڅه کوي. هغه وایي په جګړه کې یو شمېر ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته هم ځاني تلفات رسیدلي دي. د مانوکي ولسوالۍ په کنډګل کې د وسلوالو مخالفینو د هوان مرمۍ په یو کور لګېدلې چې په کې زموږ 15 ولسي وګړو ته مرګ جوړه رسیدلې. درې ټپیان دي، یو ماشوم او یو ښځه وژل شوي دي. همداراز د چپې درې په ګلسلک کې هم د هغوی د هوان مرمۍ په کور غورځول شوي چې په کې دوه تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. څلور دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. ټپیان په خپل وخت روختون ته رسول شوي دي چې اوس د درملنې لاندې دي. امنی قومندان وایي کومې پوستې چې افغان ځواکونو په تکتیکي ډول پریښې وي اوس یې بیرته نیولي او جګړه اوسمهال سړه شوې ده. د اسدآباد مرکزی روختون یو ډاکټر چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته شل تنه زخمیان راوړل شوي دي چې پکې ملکی وګړي او دولتي سرتیري شامل دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالیږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې نه پوستې نیولې په لسګونو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په جګړه کې څلور ملګري وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي.
په کندز کې بیا په یو مارکیټ کې د لګیدن له امله څه باندې 250 دوکانونه سوځېدلې دي. اجمل آریان راپور ورکوي.
تیر شپه 8 بجې د کندز ښار په عزیزي مارکیټ مشهور په سرای چپلک کې د اور لګیدنې له امله څه باندې 25 دوکانونه سوځېدلې دي. د کندز ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سید جهانگیر کرامت ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوموړي مارکیټ کې اور لګیدنه د برېښنا د شارتۍ له امله رامنځته شوې ده. په سرای چپلک کې د اور لګیدنې له امله ډېر دوکانونه سوځېدلي دي، خو په وخت سره د اطفایې د ادارې پرسنل راورسېدل او اور یې خاموشه کړ چې د ډېرو دوکانونو له سوځېدو څخه مخنیوی وشي. په نوموړي مارکیټ کې د بنجارې زنانه لباسونو، بوټونو او چپلوی دوکانونه موجود دي. د پیښې په ځای کې یو شمېر دوکاندارانو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اور لګېدنه کې دوکاندارانو ته سلګونه زره افغانۍ زیان اوښتی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له افغانستان چې بهر ولاړ شو، د اتریش پولیس وایي نن تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د هیواد وروسته له هغې ننوتل چې د هنګري حکومت په ایرانونکي توګه دوی ته په لسګونه بسونه برابر کړل. سالم محمد صالح په اړه راپور لري.
د اتریش چارواکي وایي له جرمني سره یې د موافقې له مخې دغو پناه غوښتونکو ته زمینه برابره کړې چې له سرحدونو یې واوړي. هنګري له 4000 حصې د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه نیولې وه چې غوښتل یې د ریل ګاډي په مرسته اتریش او جرمني ته ولاړ سي. هنګري ویلي وه د اصولو له مخې باید دغه پناه غوښتونکي راجستر کړي. پرون ناوخته د بوداپست د ریل ګاډو کیتیلي نومي تمځای ته د بسونو راتګ پیل سو. دغه ځای د زرګونو پناه غوښتونکو په لنډمهاله کمپ بدل سوی دی. دغه بسونه د هغو زرو پناه غوښتونکو د راخیستلو لپاره هم ولېږل سول چې پرون ویانا ته پر غځېدلې لویه لار په پښو روان وه. د دوی اکثریت د سوریې وه. د اتریش پولیسو 4000 کډوالو ته په داسې حال کې خپل قلمرو ته د ننوتلو اجازه ورکړې چې په یوه حیرانوونکي اقدام کې هنګري دوی ته په لسګونو بسونه برابر کړي دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې هیوادونه هڅه کوي د زیاتېدونکو کډوالو د ستونزې د حل لپاره پر یوه موافقه سلاسي. د سربیا له سرحده پر روان میلادي کال کې تر 1,24,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي هنګري ته داخل شوي. حال دا چې هنګري د انسانانو د اوښتو د مخنیوي لپاره پر دې پوله 3.5 متره دنګ دیوال درولی دی. د دغو کډوالو ډیره برخه د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو دي چې د ناکراریو له کبله اروپا ته د تګ هڅه کوي. په دوی کې یو هم د نظام الدین په نوم یو افغان پناه غوښتونکی دی چې نن یې رویټرز اژانس ته د هنګري او اتریش په سرحد کې خبرې وکړې. موږ نه پوهېږو، خو شایي جرمني ته ولاړ سو، ځکه اورېدلی مو دي چې جرمني شایي هغه ټول کډوال ومني چې دلته په بوداپست کې د ریل ګاډو په کیتلي نومي کمپ کې له څو ورځو راهیسې راګیر پاتې دي. دوی ټولو ته به اجازه ورکړل سي چې جرمني ته ولاړ سي. په همدې حال کې د فنلند صدر اعظم یوها سیپیلا ویلي د دې هیواد به هم ځینې کډوال ومني. د فنلند حکومت وایي اټکل کوي چې سږ کال به په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر دوه برابره یعنی تر 3000 زیات وي. سپیلا ویلي د اروپایي ټولنې د یوې پلان له مخې به 1,60,000 کډوال چې یونان، ایټالیا او هنګري ته را روان دي د اروپایي ټولنې پر نورو هیوادونو وویشي او د دغو هیوادونو لپاره د فنلند یو نمونه وي.
بله قدر من اوریدونکو، ساعت د مازدیګر شپږ نیمې بجې شوې. له دې سره دا خبری مجله رانغاړو. فریبا جان وایدی سټوډیو ته راغلی ده او بله خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. خوش آمدید
آقای تورمان. تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. در صدر گزارش ها میشنوید که وزیر مالی افغانستان نشست مقام های ارشد را موفق خوانده و میگوید که گزارش هایی که حکومت افغانستان در این نشست ارائه کرده به جهان رضایت بخش بوده است. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که همکارم ستار فروغ تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان یک سلسله تعهدات را سپرد. مقام های افغان میگویند که مردان مصالح ناشناس 13 مسافر را در ولایت بلخ از دو موتر پایین کرده و کشتند. و در خبرهای منطقه و جهان داریم که پلیس پاکستان میگوید که در انفجار ماین کنار سرک یک سیاستمدار محلی کشته شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در نشست سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که در راستای برقراری صلح و تامین امنیت در کشور به طور جدی تلاش می کند. محمد اشرف غنی در سخنرانیش در این نشست گفت: I would like to make
three explicit commitments. من می خواهم سه تعهد مهم را برای شما پیشکش کنم. تعهد اول من این است که در مجمع بروکسل حکومت افغانستان یک بودجه قابل ملاحظه پیشکش خواهد کرد و از لحاظ اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای را خواهد داشت. تعهد دوم من این است که وضعیت حقوق بشری در کشور را بهتر خواهیم ساخت و مخصوصا روی حقوق زنان کار زیاد صورت خواهد گرفت. تعهد سوم من این است که به خاطر تامین صلح تلاش های جدی صورت خواهد گرفت.
در این اجلاس نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه دهند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه افغانستان میگوید که با در نظر داشته روابط قطر با طالبان مسلح، این کشور میتواند در پیشبرد پروسه صلح حکومت افغانستان را کمک کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته به دلیل میانجیگری قطر در مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان، روابط میان این دو کشور به گونه بی پیشینه مستحکم شده است. این در حال است که وزارت خارجه در یک اعلامیه از آمادگی قطر برای افتتاح سفارتش در کابل خبر داده است. مقام های افغان میگویند که مردان مسلح ناشناس 13 مسافر را در ولایت بلخ از دو موتر پایین کرده و کشتند. این رویداد صبح امروز رخ داده است. جعفر حیدری ولسوال زاره ولایت بلخ گفته است مردان مسلح با یونیفرم نظامی این وسایط را که از ولسوالی زاره راهی ولسوالی کشنده بودند توقف دادند. مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و باشنده های کابل امروز گرد هم آمده و خواهان درج کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان از رئیس جمهور خواستند تا درباره توزیع تذکره های الکترونیکی مجددا غور کند. ادامه خبرها. یک سیاستمدار محلی زمان امروز در ایالت نارام خیبر پشتونخوای پاکستان کشته شد که موتر وی با یک بم کنار سرک برخورد کرد. پلیس گفت که در انفجار سه تن دیگر که در این موتر با حاجی ممتاز اورگزای عضو حزب عوامی نشنل سفر میکرد در منطقه هنگوز زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. یوها سپیلا صدر اعظم فنلند میگوید که خانه‌اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حالی است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا امروز گفت که خانه‌اش در کیمبلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در همین حال صدر اعظم پولند امروز با تکرار گفت که پذیرفتن 2,000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2,000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را میپذیرد. در یک خبر دیگر داریم که پلیس اتریش میگوید که حدود 6,500 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت هنگری برای آنها ده بس را فراهم کرد. یوهانا مایکل لتنر وزیر داخله اتریش به خبرنگاران در یک ایستگاه ریل در ویانا گفت که حدود 2,200 تن این پناهجویان قبلا راهی جرمنی شدند. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی میکند امروز به خبرگزاری رویترز در شهرهای از سرحد هنگری با اتریش گفت: او میگوید نظر و مفکوره نداریم، شاید ما به جرمنی برویم زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپست هم قبول میکند. هنگری برای چندین روزمانه رفتن پناهندگان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نام نویسی شوند. و پلیس در تاجیکستان میگوید که نیروهای امنیتی به یک مقام دفاعی پیشین این کشور نزدیک شدند. گمان می رود که پس از حمله های مرگبار در داخل و اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کوههای منطقه پنهان شده باشد. وزارت دفاع تاجیکستان امروز گفت که عملیات برای بازداشت عبدالعلیم نظرزاده و طرفدارانش در دره رومت در فاصله حدود 150 کیلومتری دوشنبه ادامه دارد. مقام‌ها نظرزاده معاون وزارت دفاع و قماندان پیشین اپوزیسیون اسلامی را به رهبری حملات مسلحانه و درگیری‌های دیروز در دوشنبه و منطقه وحدت متهم می‌کنند. در این حمله‌ها 9 مأمور پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل است. در مجله خبری آذر این موضوعات جا دارند: نشست مقام‌های ارشد در کابل به پایان رسید و مقام‌های افغان این نشست را موفق می‌خوانند. آیا قطر می‌تواند همکار خوب برای پیشبرد و موفقیت روند صلح افغانستان باشد؟
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده، طبیعی است می‌تواند تسهیل کننده گفتگوهای صلح باشد. ولی واقعیت است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیشبرد و موفقیت صلح بحث گیریم.
فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش خونشونت علیه کودکان نگران است.
آمارای خونشونت که ما داریم هفت مورد قضایی است که ما ثبت کردیم و بده در بشن پایم. خواست ما در دولت دیست که با آمرین همچه قضایی ها برخورد چارکیدی داشته باشد.
تعداد از باشنده های کابل و فعالان مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان جا دادن واژه افغان در تذکیره های الکترونیکی شدند و پلیس اتریش میگوید انتظار می رود تعداد پناهجویان که به تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10,000 تن برسد. گزارش های دیگر داره. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام، مجدد میزبانتان فریبا وحیدی را بپذیرین و در بخش تکنیک رامین کاکر مرا همکاری می کند. وزیر مالی افغانستان نشست مقامهای ارشد یا سام را موفق خوانده و می گوید که افغانستان توانست در این نشست رضایت جامعه جهانی را به دست آورد. اکلیل اکیمی دقایق پیش در نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل این موضوع را ابراز داشت. در حین حال نماینده خاص سرمنشی ملل متحد گفت به خاطر تجدید کمک های نظامی و ملکی ملکی به افغانستان سال آینده یک نشست در وارسای پولند برگزار خواهد شد. همکارم صفی الله استانگزایی که به این نشست رفته هم اکنون روی خط تلفن با خود داریم. صفی جان سلام و به برنامه خوش آمدی. جزئیات این نشست چی است؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما گفتین وزیر مالی افغانستان نتایج نشست امروزی جلسه هیئت عالی رتبه شورای جهان را در مورد خودکفایی مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل بیان کرد. آقای اکلیل حکیمی که ریاست مجلس را هم به عهده داشت گفت که در حقیقت یک امتحان بود برای حکومت وحدت ملی، کارکردهایش مورد ارزیابی کشورهای جهان قرار گرفت و از این امتحان موفق و درآمد و ایرا به همه افغانا تبریک گفت که جهانیان از کارکردهای حکومت افغانستان در 10 ماه گذشته ابراز خوشنودی کردند و تاکید کردند نه تنها که رضایتشان را از کارکردانشان دادن، بلکه تاکید و ای کردند که در سال آینده در وارسا مرکز پولند یک جلسه بلند رتبه به سطح رئیس جمهورهای کشورهای عضو ناتو و کشورهای علاقمند سازمان ناتو و کشورهای علاقمند افغانستان سال آینده در وارسا برگزار شده و در اون نشست روی تعهداتشان تجدید بکنند و تعهدات نه تنها نظامی بلکه تعهدات ملکیشان را هم با افغانستان تجدید بکنند. و پس از اون نشست صدر وزرا در بروسل صورت میگیره که اون نشست هم بر افغانستان خیلی مهم خوانده شده و قرار است در اون نشست نیز با افغانستان کمک‌هایی را جهانیان تجدید بکنند. البته قابل دهانی است که نشست جلسه هیئت عالی رتبه امروزی که در کابل برگزار شد اولین نشست بود که پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان برگزار میشه و در او نزدیک به 60 کشور و سازمان جهانی اشتراک داشتند. البته نمایندهشان به سطح وزرا در این نشست اشتراک داشتند و همه گزارشات کارگردهای حکومت افغانستان من جمله وزرای کابینه افغانستان و حقوق بشر افغانستان و جامعه مدنی افغانستان گزارشاتشان را داشتند و همه از این کارگردهای حکومت افغانستان رضایت نشان دادند.
بله صفی جان تشکر.
همچنان در جلسه امروزی قابل دهانی است که نیکولا تریس هم نماینده سرمنشی خاص سازمان ملل متحد هم اشتراک داشتند و نتایج نشست امروزی را خیلی مثبت خواند بر افغانستان و گفت که قرار است سال آینده جهانیان یک بار دیگر با افغانستان تجدید کمک بکنند و ایر بر افغانستان یک دستاورد خیلی خوب خواند. ولی مشکلات فساد اداری و همچنان امنیت هم یادآوری کردند و گفتند که در مورد فساد اداری این مسئله به زودی حل شدنی نیست، ولی با وجود این هم جهانیان متعهد به کمک به افغانستان هستند.
تشکر از شما صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد پایان نشست مقام‌های ارشد یا سام گفت. در این نشست وزیر مالی افغانستان گفته که این نشست موفقانه برگزار شده و توانسته حکومت افغانستان رضایت جامعه جهانی را به دست بیاره و همچنان نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در این نشست گفته که به خاطر تجدید کمک نظامی و ملکی به افغانستان سال آینده یک نشست در وارسای پولند گزار خواهد شد. نشست مقام های ارشد یا سام بعد فرضیابی روند کاری حکومت وحدت ملی افغانستان و جلب کمک های بیشتر در کابل راه اندازی شده بود.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
وزارت خارجه افغانستان ادامه روابط با قطر را مهم خوانده و میگوید که این کشور میتواند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان با اهمیت است. در مورد جاوید حسنزاده گزارش دارد.
کنفرانس
وزارت خارجه افغانستان با اشاره به همکاری قطر در چند سال اخیر در پروسه صلح داشتن روابط با این کشور را مهم خوانده و میگوید از گسترش روابط با قطر میتوان به نفع صلح در افغانستان استفاده کرد. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در سیاست خارجی خود گسترش روابط با این کشور را مورد توجه قرار داده و قطر میتواند افغانستان را در تامین صلح و ثبات کمک نماید.
قطر با توجه به اینکه در چند سال گذشته در ارتباط مستقیم با طالبان بوده و بنیانگذار دفتر به نام رایبان قطر که بیست میتونه تسهیل کننده یک گفتگوهای صلح باشه. اگرچه موفقیت های چشمگیری دفتر قطر نداشت به پروسه صلح، ولی واقعیتی است که میشه که از ارتباطاتی که بین قطر و طالبان وجود داره برای پیش برد و موفقیت به صلح بهره گیریم.
آقای تمنا همچنان میگوید همکاری قطر نه تنها در بخش سیاسی بلکه در بخش اقتصادی نیز برای افغانستان عایز اهمیت بوده و این کشور میتواند زمینه کار را برای کارگران افغان در آن کشور فراهم سازد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با دکتر خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر در کابل ملاقات کرده و دو طرف روی بازگشایی سفارت قطر در این کشور گفتگو کردند. قطر از جمله کشورهایی است که در سال 2013 میلادی تلاش‌هایی را برای فراهمسازی گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان مصالح انجام داد. طالبان دفترشان را زیر نام امارت اسلامی افغانستان در آن کشور ایجاد کرده و بیرقشان را برافراشتند. اما در واکنش به این اقدام در آن وقت دولت افغانستان اعلام کرد که هیئت شورای عالی صلح در مذاکرات صلح در قطر شرکت نخواهد کرد. مقامات افغان در آن وقت گفتند که حکومت افغانستان برای بازگشایی این دفتر تنها به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح موافقت کرده است. از سوی دیگر گفته می شود حکومت وحدت ملی اخیراً پس از تیره شدن روابطش با پاکستان به خاطر عدم نشان دادن صداقت آن کشور در پروسه صلح تلاش دارد تا برای پیشبرد گفتگوهای صلح راههای دیگری را جستجو کند. کارشناسان افغان نیز قطر را یک کشور مناسب برای فراهم نمودن زمینه های صلح در افغانستان دانسته و تاکید می کنند که این کشور با توجه به موقفی که در بین کشورهای جهان دارد می تواند نقش بارز را در این راستا ایفا نماید. اما حاجی سید داود یکی از این کارشناسان افغان می گوید بدون همکاری پاکستان در این راستا همکاری قطر چندان اثرگذار نخواهد بود.
مراکز مهم نظامی سیاسی طالب ها در پاکستان است. چون پاکستان می تانه کمی روابط طالب ها را در پاکستان امره طالب هایی که در قطر است سیر قطر بسازه. وقتی که قطر بسازه باز طالب هایی که در قطر هستن نمایندگی از کسی کده نمی دانند. افغانستان از طریق امریکا و جامعه بین المللی امره پاکستان به اتفاهم برسه که زمینه را برای قطر یا برای میانجیگری قطر مساعد بسازه.
آقای داود همچنان میگوید طالبان نیز علاقمندی دارند تا قطر کار را در این زمینه انجام بدهد. حکومت افغانستان در حال به همکاری های قطر برای فراهمسازی گفتگوهای صلح با طالبان مصالح ابراز خوشبینی میکند که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان در سفرش به کابل نیز از همکاری کشورش در این خصوص اطمینان داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. مسئولان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که قتل، تجاوز جنسی و اختطاف اطفال در این ولایت در این اواخر افزایش یافته است. آنان میگویند که ناامنی‌های موجود در زون شمال کشور سبب افزایش این واقعات شده است. مجیب الرحمن حبیب زی از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور و سایر نهادهای مدافع از حقوق اطفال در مورد به افزایش خشونت در برابر اطفال ابراز نگرانی می‌کنند. سید محمد سامی مسئول دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان می‌گوید که بدتر شدن وضعیت امنیتی، پایین آمدن میزان کار و همچنان بالا رفتن سطح فقر در جامعه سبب به وجود آمدن خشونت در مقابل به اطفال بوده است. مسئول دفتر ساحوی حقوق بشر در زون شمال کشور می‌گوید که این عوامل همه دست به دست هم داده اطفال را مجبور به انجام کارهای شاقه می نماید. وای در رابطه گفت
متاسفانه مسئله فقر، بیکاری، ناامنی، رفتن تعداد زیادی از جوانا به طرف کشورهای بیرون طبیعتا همه اینا بارار فشانی اطفال میگذاره که اطفال بیشتر کار بکنن و یک تعداد متاسفانه والدینشان معتاد هستند و اونا هم اطفالشان مجبور میشه تا برای جاده ها کار بکنن.
از سوی هم سید محمد سامی میگوید که در اکثر موارد اطفال مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته و در اثر دشمنی های فامیلی قربانی تجاوز جنسی، قتل و اختطاف می شوند. مسئول دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که به هر اندازه حاکمیت قانون در کشور کمرنگ تر شود به همان اندازه میزان خشونت در برابر اطفال بالا می رود. وی گفت که آمار خشونت علیه اطفال زیاد بوده اما 7 مورد برجسته آن را شامل قتل، تجاوز و اختطاف اطفال دانست که در ماه گذشته با خود به ثبت رساندند.
آمارای خشونت را که ما داریم 7 مورد قضایش که ما ثبت کردیم از بطه در بشه پایی خواست ما از دولت یک که با آمرین همچه قضایی ها برخورد چارچوبی قاطع و عادلانه داشته باشد.
در عین حال مسئولان نهادهای مدافع از حقوق اطفال نیز در برابر افزایش خشونت علیه اطفال واکنش نشان داده و میگویند کاملین خشونت و افرادی که متهم به قتل، اختطاف و تجاوز جنسی بر کودکان هستند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند. از دید فعالان حقوق اطفال در بلخ، علت افزایش خشونت در برابر اطفال را عدم آگاهی خانواده از حقوق اطفالشان و نداشتن برنامه منظم خانوادگی در میان افراد جامعه تشکیل می‌دهد. ملاله عثمانی یکی از فعالان حقوق اطفال در رابطه میگوید
دلیل خشونت تجاوز از یافت اطفال یکی خود مادر ایج وقت مطابق پلان طفل به دنیا ناوردن و دوم دیگه بیروی والدین در قبال اولادشان هست.
این در حالی است که به اساس معلومات تنها در چیدونی دو هفته گذشته در بلخ 4 طفل خردسن قربانی تجاوز جنسی و قتل شدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:49 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. هزاران تن از باشنده های کابل و اعضای شمار از احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خوان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی شدند. اعتراض کنندگان هشدار دادند که در صورت عدم ذکر این دو کلمه تذکیره نخواهند گرفت. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در مورد
این شعارها با راه اندازی تظاهرات توسط هزاران باشنده شهر کابل و اعضای احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی سر داده شد. این تظاهر کنندگان نخست در برابر مسجد عیدگاه گرد هم آمده بودند و سپس تا چهارراهی پشتونستان راه پیمایی کردند. آنان از حکومت خواستند تا کلمه های افغان و اسلام را در تذکره های الکترونیکی ذکر نماید. تظاهر کنندگان به رسم اعتراض عکس های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه را نیز در چهارراهی پشتونستان آتش زدند. انور حق احدی از مقامات حکومت پیشین و رهبر افتخاری افغان ملت در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغان ها تذکره های بدون هویت را هرگز نمیپذیرند. وی میگوید ما میخواهیم در تذکره های ما هویت ملی ما که افغان است ذکر شود. متاسفانه مصوبه‌ای که در آن افغانیت حذف گردیده از شورای ملی گذشته است. با آن که با رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور قبلی احمد کرزی صحبت کرده بودیم، در صورتی که کلمه افغان در تذکره ها ذکر نشود ما تذکره اخذ نخواهیم کرد. تظاهر کنندگان شعارهای چون ما افغان هستیم و افغانیت را می خواهیم، ما وحدت ملی و هویت ملی می خواهیم را با خود حمل می کردند. عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و یک تن از برگزار کنندگان این تظاهرات در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خواستهای مشروع آنان پاسخ مثبت ندهد به حرکت های مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد.
اگر این خواست ما پذیرفته نشود، ما چون یک خواست مشروع قانونی و طبق قوانین نافذه کشور است، ما از راه های مدنی ما به مبارزه و در این حال به صدای خود ادامه خواهیم داد.
هرچند تظاهر کنندگان هین راهپیمایی از مسجد عیدگاه به چهارراهی پشتونستان با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند و از سوی اتفاقی بر آنان آب پاشیده شد، اما آنان توانستند خود را به نزدیکی قصر ریاست جمهوری برسانند. احمد جان یکی دیگری از تنظیم کنندگان این تظاهرات به رادیو آزادی گفت برای تثبیت هویتشان حتی حاضرند خون خود را بریزند. وی میگوید هر آنقدر که آب بالای ما بپاشند ادامه خواهیم داد و حتی مرمی هم جلوی ما را نخواهد گرفت. شعار ما اسلام است و هویت ماست. این نخستین بار نیست که باشندگان کابل و اعضای شماری از احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی با راه اندازی تظاهرات خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی می شوند، بلکه پیش از این نیز خواست ها و اعتراضات مشابه صورت گرفته است. خواستیم در این مورد نظر مقامات حکومتی را نیز داشته باشیم، اما آنان از دادن پاسخ در این مورد خودداری کردند. در این حال تظاهر کنندگان هشدار می‌دهند که اگر خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود به اعتراضات مدنیشان ادامه داده و تذکره نخواهند گرفت.
در گزارش تمیم اقگر شنیدید که شمار از باشنده های کابل و نهادهای جامعه مدنی خواهان ذکر کلمه های افغان و اسلام در تذکیره های الکترونیکی شدند. در این حال شمار از کارشناسان افغان به این نظرند که اگر حکومت افغانستان در تذکیره های الکترونیکی کلمه افغان و اسلام را ذکر نکند، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد. در این مورد باز هم تمیم اخگر با عبدالله کماوال استاد پانتون کابل مصاحبه کرده. آقای کماوال در پاسخ به سوال رادیو زدی چنین میگوید:
بله، این تظاهرات با اساس قانون افغانستان و ماده 4 قانون اساسی افغانستان که در او آمده که هر کسی که در این جغرافیا زندگی میکنه او افغان است، به این خاطر و دیگه یک چیزی بسیار عمده و بسیار اساس که بر در این حالتی ناخوشگوار و در این حالتی بسیار ناسازنده سیاسی ما باید به دو چیز جمع شویم که یکی اسلامیت است و دوم افغانیت است.
در افغانستان مقامات ارشد چندین کشور آمده، کشورهای کمک کننده افغانستان آمده و اونا میخواین که در مورد کمک های مالی برای آینده افغانستان تصمیم بگیره. چرا همچون مظاهره در همچون روز؟
مردم افغانستان میخواست که از همین روز استفاده بکنه، به خاطری که سبا پارلمان شروع میشه و شاید روز آخری فرمان تقنینی رئیس جمهور باشه. اگر بخواید رئیس جمهور که امروز یک فرمان بده تا که پارلمان نباشه، تا وقت رئیس جمهور میتونه که یک فرمان بده و یک فرمان تقنینی بده.
اگر بخواست های شما چشم پوشی صورت بگیره و به دلیلی که مشکلات امنیتی موجود است روند توزیع تذکره ها آغاز شود، عکس العمل شما در آینده ها چی خواهد بود؟
اگر مردم به این بفهمه که حکومت افغانستان نه برای ما امنیت آورده میتانه، نه برای ما نان داده میتانه، نه برای ما کار داده میتانه و نه امو اصلیت و هویت ما را نگاه کرده میتانه، چی فکر میکنین که حالت به کجا میره؟ و مردم به این فکر رسیده که حکومت ما در هر عرصه ناتوان است و نمیتانه.
یعنی هدف شما این است که فاصله میان حکومت و مردم شاید ایجاد شد؟
حتما.
عبدالله کماوال استاد پانتون کابل بود که در مورد ذکر واژه افغان و اسلام در تذکیره‌های الکترونیکی با رادیو زدی صحبت می‌کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
پلیس اتریش میگوید که بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت انگلی برای آنها ده ها بس را فراهم کرد. در مورد ستار فروغ گزارش میدهد.
اتریش میگوید که با جرمنی به توافق رسیده تا به پناهجویان اجازه عبور از سرحداتشان را بدهد. هنگری برای چند روز مانع رفتن پناهندگان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نامنویسی شوند. بسها اواخر دیروز در کلیتی توقفگاه خطاهن بوداپست پایتخت هنگری رسیدند. این محل به یک کمپ موقتی هزاران پناهجو مبدل شده است. تعداد از بسها برای انتقال بیش از 1000 پناهجو که بسیاریشان از سوریه اند نیز فرستاده شدند. این پناهجویان می‌خواستند که به روز جمعه با پای پیاده از طریق شهرهای اصلی به ویانا بروند. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی می کند به روز شنبه در شهرهای سرحد هنگری با اتریش به خبرگزاری رویترز گفت: او می گوید نظر و مفکوره نداریم، شاید جرمنی برویم، زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپستن قبول می کند. به تمام آنها اجازه داده خواهد شد که به جرمنی بروند. از سوی دیگر یوها سپیلا صدر اعظم فنلند میگوید خانه‌اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حال است که حکومت فنلند تخمین میکند امسال دو برابر، یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلا به روز شنبه گفت خانه‌اش در کیمبلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. در این حال ایوا کوپاچ صدر اعظم پولند با تکرار گفت که پذیرفتن 2000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را بپذیرد. پولند، جمهوری چک، هنگری و سلواکیا هر نوع سهمیه اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کردند. صدر اعظم پولند به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظمان جمهوری چک، سلواکیا و هنگری در شهر پراگ گفت: وی میگوید ما نباید صرف روی موضوع سهمیت تمرکز کنیم. میخواهیم با افرادی که به کشورهای ما میآیند با احترام برخورد شود. بدین لحاظ همبستگی که در مورد آن حرف میزنم باید یک همبستگی مسئولانه باشد. پناهجویان افرادی هستند که با خود اطفال دارند و نیازمند رفتن به مکتبند. آنها نمیتوانند به لسان ما صحبت کنند. رهبران اتحادیه اروپا تلاش میکنند که روی پالیسی ها برای رسیدگی با سیل بزرگ از پناهجویان به توافق برسند. بسیاری این پناهجویان از جنگ سوریه فرار کردند.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بیسی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر زیاد که تا حالا ما را همراهی کردین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.